سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوش او سیاه مزیم تاسو ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه زکیه خدادادی لخپل ازبکستانی سیالی ماته وغړ د افغان لوبغړی چې د کډوالو د نړیوال کمیټې غړی د نن پنځشنبه وتونه د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالی ماته کړې خو له دې لوبې وروسته د ازبکستانی سیالی څخه ماته وخوړه له دې ماتې وروسته خدادادی له هم چانس لري چې مډال وګټي دغې بل لوبه نن مازګر له ترکیې سیالی سره ده او که چېرته دا لوبه وګټي کولی شي د برونز مډال ترلاسه کړي طالبانو په هرات کې د باروډونکو موټرو د چلوونکو پر اعتراضي غونډې د ذکرې چې په نتیجه کې سوتنه ټپین شوې ده لا پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوي دي د راپورونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبات پرته ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسله وال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر یو شمېر موټر چلوونکي ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان ټپین شوي دي د هرات ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په ازبکستان کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکان ترمس د دوستۍ همکاري او شراکت نوې باب دی د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړي ودون ترمنځ د پنګونی فرصتونه سوداګریزي اړیکه او کاري زمینی پراخ کړي برادر نن سهار په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی و په دې غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغیزستان لور پړو چارواکو هم ګډون درلود د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلي لړزولې وې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 15.3 درجه به او مرکزی تر ځمکې 240 کیلومتره لاندې به د دې ادارې معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان اشکاشم ولسوالۍ به د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه په نوې ډیلي کې هم احساس شوي دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی د پاکستان د کورنی چار وزیر وای ډیر جربل د هواد د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړي محسن نقوی پرون چاشمبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لیبر پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي مرسیل انډری کاراودات کوله په کتنه کې ورچی پاکستان له لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د کډوالو استل پیل کړي چې د پوینا غیر قانوني دي د همدارز ویل چې ډیر جربل د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړي پاکستان د تیر کال له نوومبر رئیس د بی اس ان افغان کډوالو د سلو لړۍ پیل کړې ده نقوی دوی نامه مرسل سره په کتنه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په عربي چې کېږي باید د دې کار مخه ونیول شي هالان اوکراین ته د روسي پر ضد جګړه کې د هغو اف 14 جنگي الوتکو د کارولې اجازه ورکړې چې د دې واتل خوا ور سره مرسته شوي دغه خبره نن د هالان پاوز مشر د ان او اس تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړې ده دغه په خبره د دې الوتکو پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانین رعایت شي ایشل صاحب ویلي امریکایي هم د دې دریس ملاتړ کوي هالان له اوکراین سره سلریشت اف 14 جنگي الوتکې د ستیج منا کړی چې ډیر جربا ده واته وسپاري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ د اسلامي امکارۍ سازمان نه د افغان خزو غوښتنی
چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دي نه د افغانستان د خلکو دودو دستور دا ټول سیاست دی
په هرات کې د بارونکو موټرو چلوونکو اعتراض په تاوتریخوالي اوختي د تورخم لارې بندیدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوختي
کدا لار خلاص نشي دا خو دورځي تقریبا 1,00,000 نه تر 2,00,000 ډالر پورې دورځي موږ ته تاوان راشي
د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان د اسلامي همکاري پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو مادیتونو پر وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاري سازمان غړي ودونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرستم پکې برخه اخیستې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له رویه نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویل طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو ستونزې په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواید باید
دغه سازمان چې افغانستان څخه څوک غواړي باید په دې هم بحث وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي، دوی ولې د زده کړې حق نه لري، ولې نشي کولای کار وکړي، ولې ښځې نشي کولای چې له خپلو هر ډول ازادیو استفاده وکړي. دا غونډه یو ښه فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح او قاطع دریځ ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم په کې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 1 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي وو چې د دوی حکومت بشري حقونو او ښځو حقونو ته ژمن دی، ډېره برخه کې ډېر څه کړي او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتیږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو له دې کبله نیوکې کړي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو یې ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2024 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د باندنیو چار وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرانس په خاله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرانس د کامرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سربر د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لمړی ورته ویلي وو چې اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمه لري. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو پر دریځونو اغیز وکړي کنه؟ په ګډه زو د مرکه ورو
اسلامي کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی د نړۍ وادونو دی متفاوت ترزینو په څیر لیول سره زبات وایم چې دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیه دی د مشکلات لري هل کول د بار دې تمنه شکري ځکه چې دې وادونو د نړۍ وادونو مختلف ترزینو دی او اسلامي وایسي د خپل د تاریخ په جریان کې یعنی نه یوازې اوس بلکې پخوانه د اسلامي هیوادونو د مشکلاتو په هکله ډېر داسې بارز او برجسته کار نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په کار، په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي، البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس. څه فکر کوي چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي؟
کوشش وکړي چې د پیلانې کې دغه موضوع ته اشاره وشي، اما دا د طالبان باندې تاثیر لري نه. تاسو د طالبان د اهمیت ورکې د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو چې نور هیوادونو طالبان په خپل خوښه څنګه چې دوی د شریعت د تعبیر لري څنګه چې دوی د ګمان کوي هغه څه دی یو طرفه دوی روان دي. البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغېزه کوي.
که چیرې اسلامي کانفرنس سازمان له خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولیږي او په کابل کې له علماو سره کینی، څه فکر کوئ چې د حل یو لار به برابر شي کنه؟
طالبان چې تاسو وګورئ چې طالبان یعنی دوی نه دی افغانستان دی په داخل کې دی علماو ته اهمیت ورکوي نه د نور هیوادونو د علماو خواسته ده او اهمیت ورکوي نه دوی مناقشې ته حاضرېږي نه استدلال ته حاضرېږي. دوی یوازې دا یعنی خپل طالبانو په داخل کې یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري، اما د طالبانو هغه پچر پنځه کسان چې دوی مؤثر مؤثر خلک دي په طالبانو کې هغوی هېڅ چاته غوږ نه نیسي. خو دوه درې هیئتونه دي وایسي له خوا نه لیږل شوی دي افغانستان ته، اما دغه هېڅ تاثیر او اغېز نه والته په طالبانو باندې.
تاسې زموږ همکار د سلطان محمد سرور مرکه له ښاغلي فضل الدین وزین سره واورېده.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
په هرات کې د بارونکو موټرو یو شمیر چلونی کې چې اعتراض یې کړی و، ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو کې دوی یو کس ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په گذری ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د بارونکو موټرو د چلونکو د کمیسیون لخوا ترسره شوی و. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د عبدالله سپوږمۍ په راپور کې.
طالبانو د هرات ولایت په گذرې ولسوالۍ کې په معترضو بارونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذرې ولسوالۍ کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د بارونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د بارونکو موټرو کرایه له 3,960 افغانیو څخه 3,160 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 8 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو اعتصاب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د بارونکو موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمر لایرین ولو پر د طالبان را لاله د خکوي د منځه وړي تکان را باندې وکاله انو په دا تکان کې د زخمي سول وره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه وښو وشتل سوي دي.
د دغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بار وړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د بار وړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي راډیو ته وویل
پار طالبان رالله کرایه اعلان کړه چې هغه کرایه متروانانو ته د منلو نه و د کور څخه متروانان په دا کرایه کې باقي و. نو چې لایه اعلان کړه متروانانو وویل چې موږ خپل متروان دي موږ په دا کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دی عوام حکومت یې مور پلار دی باید د ټوپک په خوله نه شي پوه له هغې سره باید پوه شي.
نو دوی په زور د لایت تدبیکوله موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه بیرته سمسته. نو دوی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړی ځو کړی یو نو موضوع یې اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لارجن کوونکو د دغه ادعاو او غښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات د والی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز بار وړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د بار وړونکو موټرو پر مخ د تاج سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د بار وړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان نونا اوختی دی.
اسلام آباد کې د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان سفارت وایي د پیښور تورخم ترمنځ لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. نور جزئیات په راپور کې.
د پیښور تورخم ترمنځ لارې چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو له لورې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی لا هم نه خلاص شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوې ترکاری او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لورې ته بندې پاتې دي چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوه او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوی دی د منځه تللی دي او ډېر لوی تاوان تجارانو ته رسېدلی. نو زه فکر کوم که دا لاره خلاصه نه شي دا خو د ورځې تقریبا 1,000 to 2,000 dollars پورې د ورځې موږ ته تاوان رسېږي همداسې هغوی ته تاوان رسېږي. د دې نه علاوه تجارت ختمیږي کاروبار ختمیږي زموږ ترانزیت زموږ خالی کانټینر هلته ولاړ دي په موږ باندې ډیټنشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې او سبزیو موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمونګه د میوه او سبزی سیزن ده فصل ده چې دا نه وازه سوداګر لپاره بلکې زمونګه زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وختونه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی او خصوصا 13 اونۍ چې دا درې سلور چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لویو بارونکو موټرو یو شمېر چرونکو وایي احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د پاکستان حکومت د دغه لارې د خلاصون غمه وکړي. د معصوم افریدی په نوم د لارې موټر یو چلونکو ازادي راډیو ته وویل
یا را باندو چې کوم دای موټر ټراکم پکې ولور دای پاکې انګور دی هغه خراب شول خلکو لا ډېر زیات تکلیف تای نه څوک دی لته شي نه ویره تل شي او بل خبره چې کوم لاین دی دغه طرف په تورخم پیرې دی او په خاور نه تر تخته به کا پیرې دی. نو خلکو لا ډېر مشکلات دي بس صرف هغه کسون ترګري چې کوم سره ډېر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوی. دغه احتجاج کوونکي چې ویل کېږي ډېرې د تیرا د سیمې بې ځای شوي کورنۍ دي، له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیرته خپلو سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوځ د پوځي عملیاتو له امله 60,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځای شوي چې لا هم خپلو سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم پیښور لویه لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت له لوري په خبره شوی اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوی. دغه اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اګست 28 ناوخت خبره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوی. په اعلامیه کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته په لاره د محدودو کسانو له لوري درول شوي چې لامل یې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګریزه لار ده، له دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګري هم کمه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د جرمنی حکومت له دی وعده د هامبورګ کې د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د اصلاح حکم ورکړی دی. دا اقدام وروسته تر هغه دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وي. پر دې اسلامي مرکز تور دی چې سخت دریزې ته وعده ورکوله. جزئیات پر راپور کې
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه یې صادر شوی دی. دغه وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې دی او کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبری ژانس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړی چې د جرمنی له خاورې ووځي. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسنادو به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستۍ وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وایي له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې ایالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړ پوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسویفر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 5 په یو بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګه هم تړل شوې. جرمني دغه اسلامي مرکز په اروپا کې د ایران مهم تبلیغاتي مرکز بللی و. د جرمني حکومت هامبورګ اسلامي مرکز د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو او د يهود او اسرایلو ضد چلند ته د ودې ورکولو په موخه تړلی دی. د دې مرکز استازو د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت تورونه رد کړي او وایي پر ضد به شکایت درج کړي. د هامبورګ اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له دې وړاندې هم د سخت دریزۍ او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د جرمني یو فرهنګي مرکز په دې هیواد کې په دې وروستیو کې تړلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تایید کړه. د افغان خبریالانو فدراسیون په پاکستان کې میش پرې افغان خبریال د بریډ په اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبریال نصیر احمد بهروزوی د بریډ دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپارو په خبري غوښتل دالزان سره بوزي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست پاتې ویشتمه نیټه د یو اعلامې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 15مه نیټه ماښام د اسلام آباد په باراکو سیمه کې پرې وشو. نوموړی ادا کوي چې پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتېدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد علت کوب قرار دادند که در قسمت های سر
خاقوی زدیر و هلم زما پا سر غوگ و غاری دیر وده باولم چه وسمی هم یا غوگ دوری دو ستونز پیدا کردی دوارو سر وصله و مرمی تیره کردی و چه فیر بکردی و در سیمی در خلق و مرست و در حقوی در شور لعمله و تخته دل
باید فیر بکنند اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل دو و فرار کردند.
ښاغلی بهروز دغه شنیده کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هممهاله د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9مه د یو اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیې او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلی د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوو افغان خبریالانو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هېواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته ژوند د خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هېوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسؤول نه وي؟
دا خبریالان د نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستان ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیلا زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاک ته، هېڅ شی نه راده ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بیده ده که بیده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته لاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. ډېر موږ سخته تکلیف یو، سخت خول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه، دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسم ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، مشر دا چلند کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زخ پلای و معلول ما دی جمهوریت دی زمانی یوسترگه می نور وجود می پول لبینت للای دا و چار سال بستر شپ خانه کم پینزش پیت فیصد ما تا معلولیت لکلای دا و تیر جمهوریت که ما پینزش پیت فیصد دی معلولیت دی تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي، صرف دې په خاطر باندې